نظارت بکنم. ما با شما یک سوال میکنم، در همه وزارت تحصیلات یعنی یک ریاست کوچک برای کنترل و نظارت و ارزیابی و حمایت از پوانتونای خصوصی با وجود آمده است که همه تشکیلات
شد دیر من متاسفانه نور وقت نلرو کاکر صاحب، فکر کنم چی بدی موضوع بیا به هم بحث که و پرالتون که وقتونو که لطاسو چخه مننه ده کاروان خصوصی پوانتون رئیس خالد احمد کاکر، ده اشنا خصوصی پوانتون رئیس عبدالله واحد دیار، د خانی نور نمبر 3 خصوصی عالی لیسی مدیری خوجسته کوهستانی او همدار است، د مستقبل نو خصوصی لیسی له مدیری فخریه بختیاری څخه
شکر همچنان از جناب کبیر احمد که برای یک چند ثانیه حتی قلب ما بودن، متاسفانه تلفن شون قطع شد، دوباره نتونستیم پیدا شیم.
پیاد لري د دې خبرونه په دوهم سات کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو او د سولې د پروسی او ورسره د جنگ جګړو د زیاتیدو په اړه بحث لرو، خو اوس لومړی د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن یو راپور خپور کړی دی چې ویلي دی 297 کسان د کندوز په شل ورځنۍ جګړه کې وژل شوي. د افغانستان لوی سرنولي وایي سترې محکمې د ځینو تحقیقي خلاګانو په خاطر د فرخوندې د وژنې دوسیه بیرته د ادارې ته استولې او د بشري حقوقو خپل کمیسیون له حکومت غواړي چې له سزا د معافیت فرهنګ ختم کړي. خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د یادې شل ورځنۍ حملې پر مهال په کندوز کې د 297 ملکی کسان وژل شوي او 595 نور ټپیان دي. د ویدارو په یاد راپور کې د کندوز په شل ورځنۍ جګړه کې د یادو ملکی مرګ ژوبلو په اړه سخته خواشینی ښودلې او دا مرګ ژوبلې د اندېښنې وړ بلل. د افغانستان لوی څارنوالي وایي سترې محکمې د ځینو تحقیقي خلاګانو په خاطر د فرخوندې د وژنې دوسیه بیرته د ادارې ته استولې ده. د لوی څارنوالۍ د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد جرایمو د څېړنې رئیس سید انور سادات ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې دوسیه له بیا څېړنو وروسته تر اوو نورو ورځو پورې سترې محکمې ته استول کیږي.
جواب میکنم که یک سلا معلوماتی
در ارتباط چه زین نوی معلومات هم ده هم دغو کسانو پاره باندې راټول شي چې په پچ مجموعه توګه په برخو کې مونږ کار کوو او تر ډیره برخه تکمیل شوې ده. که څه هم د هیواد اتلی او قضایی اداري د فرخوندې دوسیه ته درسیدګي په برخه کې له جدي هڅو خبره کوي، خو یو شمیر مدني فعالان په دې باور دي چې د دې ځوان انجلۍ وژونکي له قوي ملاتړ برخمن دي او دولت په قصدي توګه نه غواړي چې عدالت تامین کړي. افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون له حکومت غواړي چې له سزا د معافیت فرهنګ ختم کړي او اساسي حقوقو ته د خلکو د لاسرسي لار هواره کړي. دغه کمیسیون مشري سیما سمر نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په یوې غونډه کې وویل چې په هیواد کې د اداري فساد د پدیدې قانون په پراخه کچه مات کړی دی. متاسفانه ځینې کسان چې پیسې لري د واسطې او رشوت په اساس باندې له زندانه وځي او هغه کسان چې حتی د بند مودې هم پوره شوي وي سزا ویني. د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي اوس هم لسګونه داسې بندیان شته چې له درې ګونو محکمو برات ترلاسه کړی دی خو لا هم په بند کې شپې سبا کوي. اول سجر کې د هرات په هوایي ډګر دی وی قطري الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر سرګندونې د قناعت وړ ونه بللې. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر چې د هرات په هوایي ډګر کې د قطري بوئنګ الوتکې د ناستې په اړه مرموزي خبرې کیږي، نو باید راتلونکي غونډې ته د ترانسپورت وزیر او هرات د هوایي ډګر مسول دوی ته په عمومي غونډه کې ځواب وایي. د ترانسپورت وزیر ویل دوی له قطر سره د کارګو په برخه کې تفاهم لیک لري او یادې بوئنګ الوتکې هم د خاص په درېمې د همدې تفاهم نامې لمخې ناسته کړې ده. د اول سجر کې د استجوابي غونډې ته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم غوښتل شوی و چې د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه معلومات ورکړل. نو د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورسته فریبا ظاهر دراوروي.
د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. بریټ نن تر غرمې وروسته په دې ښار کې پر یوې پوستې شوی دی. په یوه بل جلا پیښه کې د دغه هیواد په جنوبي ښار کراچۍ کې یو متقاعد پوځي افسر په ډزو وژل شو. چارواکي وایي دوه موټر سایکل سپرو په یوه پوځي سیمه کې پر هغه ډزې کړې دي. د طالبانو یو ویاند د دوه پیښو مسؤلیت منلی دی. دوی جنگی بیړۍ چې په کروز توغندیو سنبال دی په تور بهیرې کې د روسیې له سمندري ځواکونو سره یو ځای سوې. په دې اقدام سره په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین پوځي وړتیا نور هم ډېره سوه. د تور بهیرې د سمندري ځواکونو بیرغونه پر دغو دوو کښتیو نن د مراسمو په ترڅ کې پورته سوه. دغه مراسم د سیواستوپول په نوم د روسیې په یوه سمندري پوځي مرکز کې چې د اوکراین په کریمیا سیمه کې موقعیت لري ترسره سوه. کریمیا سیمه په 2014 کال کې د روسیې لخوا اشغال سوې ده. دوی کښتۍ په لری واټن وشتونکو توغندیو سنبال دي. مسکو وایي دوی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تورېستي سازمان په نښه کوي، خو متحده ایالات او نور هیوادونه په دې باور دي چې روسیه تر ډېره هڅه کوي د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ځای پاتې شي. راپورونه وایي د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د کانفرنس نړیوال مرکچیان د نړۍ د اقلیم بدلون سره د مبارزې په برخه کې یوې مهمې پریکړې ته نږدې سوي دي. تمه ده د دغه پریکړې لیک مسوده نن د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانک مون لخوا وړاندې سي. د دې پریکړې زربلجل د دسمبر 18 نیټه یعنی پرون ټاکل شوی و، خو د یوې بل ورځې په غزولو سره مذاکره کوونکو د موافقه د مسودې بشپړولو لپاره ټول شپه کار کړی دی. تر اوسه چارواکو د دې موافقې جزئیات نه دي شوډلي. دا باید د اقلیم په برخه کې لومړنی موافقه وي چې تقریبا د ټول نړیوال ټولنې لخوا تایید کیږي. په دې غونډه کې چې په پاریس کې جوړ شوی و، د شاوخوا 190 هیوادونو استازو ګډون درلود. په دې خبرو کې د چین د استازي لیو جینمن له قبل ویل شوی چې وایي کاملا ډاډه دی چې دوی به یوې موافقې ته ورسیږي. دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم ویلي چې د کانفرنس د بریالیتوب اړه ډاډه دی. د 1990 کال کیوتو پروتوکول یوازې د نړۍ د مخکښو صنعتي وادونو لخوا لاسلیک شوی و چې امریکا هغه تایید نه کړ. په فنلند کې به محکمې دوه ورونه په 2014 کال کې په عراق کې د یو لسو غیر وسلوالو سرتیرو په وژلو تورن کړه. دغه دوه خبرګول ورونه چې د عراق دی دغه راز د اسلامي دولت ډلې سره هم په تړاو تورن دي. دوی محکمه پرون د تړلو دروازو ته شاو وسوه. دغه کسان د فنلند د پلازمېن هلسنګي شمال ته د پناه غوښتونکو په یو کم کې ونیول سو. د اسلامي دولت ډلې لخوا یې خبرې شوی ویډیو شوډلې چې دغه دوه کسان د عراق په تکریت شار کې په یو ډلې زوجینې کې برخه لري. ټاکل شوی د دوی محکمه رسمی ډول د 2014 کال په اپریل کې پیل سی او کې جرم ثابت شو نو شای په ابدی به حبس محکوم سی. او په سعودي عربستان کې په لومړي ځل شزو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه وخت په انتخاباتو کې خپل رای وکړوي او یا هم ځانونه کاندید کړي. تر دسمبر د 12 نیټه یا نن ورځې د سیمه ایزو شوراګانو یا شاروالۍ په انتخاباتو کې له 6900 کاندیدانو څخه 990 تنه یې شزي دي. د دغه وخت د مقرراتو له مخې به نارینه او شزي په جلا جلا مرکزونو کې خپل رای صندوقونو ته واچوي. د همدغه مقرراتو له مخې شزینه کاندیدانو اجازه نه درلوده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال نارینه رای ورکونکو سره وګوري. په دې انتخاباتو کې به 204 اتیاتانه د شاروالۍ لپاره انتخابېږي. د شزینه رای ورکوونکو شمېر 113,000 او د نارینه او شاوخوا 1.3 میلیونه ته رسېږي. تر دې وړاندې په دغه هیواد کې انتخابات د شزو له ګډون پرته ترسره شوي و چې لومړی ځل په 2015 او بیا په 2018 کال کې و. دا د افغانستان تر دې مالا د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه وسم. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات له نظیفه محبوبې څخه ورو
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د شمیر لویو شهرونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به نسبت نورو شهرونو ته په بامیان کې هوا سړه وي. د تودوخې لوړه درجه لس د چټې منفي دی لس اټکل شوی. اسمان یې شین دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه لس چټې منفي 15 اسمان یې شین دی. په کندهار کې به اسمان زیاتې ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 8 چټې منفي 4. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 14 د چټې منفي 4. په مزار شریف، جلال آباد، غزنی او ګردیز شهرونو کې به اسمان شین وي. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 4 چټې منفي 3 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 2 درجه. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 چټې منفي 9. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 10 چټې منفي 8 اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بارز سلام دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود. من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما هستیم. پس از نشست قلب آسیا در اسلام آباد، رهبران افغانستان و پاکستان گفتند که مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان تا 2 هفته آینده از سر گرفته میشوند. مذاکراتی که پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان در مراحل نخست متوقف شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود تا زمانی که مطمئن نشود سفرش به پاکستان با دستاورد همراه خواهد بود، به اسلام آباد نخواهد رفت. اما رئیس جمهور غنی در اسلام آباد بود که طالبان بالای یک محل رهایشی در نزدیک میدان هوایی قندهار حمله کردند و نزدیک به 50 نفر را کشتند. با برگشت آقای غنی به کابل دیشب یک مهمانخانه در منطقه شیرپور کابل هدف حمله شورشیان قرار گرفت که تلفات را هم به همراه داشت. آیا می توان گفت که طالبان برای امتیازگیری بیشتر در مذاکراتی که ممکن است 2 هفته بعد آغاز شود فعالیت هایشان را افزایش دادند؟ و یا اینکه گروه های مخالف مذاکرات صلح می خواهند با چنین حملات مانع برگزاری این مذاکرات شوند؟ سوال های دیگر هم در زمینه وجود دارند که در این برنامه زیر آسمان کبود با مهمان ها و شما شنونده های عزیز در میان خواهیم گذاشت.
بله قدر من اردون کله کسنګ چیز ما همکار امید مرزمان در تویل د دې خبرونی په دې سات کې په دې بحث کو چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر له سفر او له دغه هیواد سره د سولې په پروسه له موافقه سره په یو وخت ولید وستوالو طالبانو له لوري تشدد زیات شوی دی. آیا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په شپه د کندهار په هوایي ډګر د وستوالو طالبانو خونړی برید او په کابل کې په یو ډیپلوماټیک ساحه کې د دې ډلې د تیر شپې حمله حق موافقې ته د نفي ځواب دی چې د افغانستان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب وکړه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د بریدونه خندلې دي. د شورا تیر شپه وویل چې هیڅ راست تشدد او تروریستي عمل په افغانستان کې د سولې په لور د پرمختګ مخه نشینی ولې. د امنیت شورا 15 غړي په خپل اعلامیه کې د قربانیانو د کورنۍ او لغړي او افغان ولس او د افغانستان له حکومت سره ژوره خواخوږي څرګندوي. په دې بحث کې زموږ ملمانه دي د سیاسي چارو کارپو شاغلی هارون میر، خبریال او ژورنالیست خوشحال خلیل، د نړیوالو اړیکو کارپو عبدالرؤف جرأت او د غرض د سیاسي چارو کارپو آریان خیبر.
مهمان عزیز به برنامه خوش آمدید. برای فعلا جناب هارون میر و آریان خیبر را با خود داریم. مهمان های دیگه هنوز تلفن‌هایشان وصل نشده. جناب آقای میر با شما شروع میکنیم. در کل در برداشت شما از حملات اخیر در کابل و در دیگر نقاط افغانستان و همچنان پیوندی با مذاکرات صلح که احتمال داره 2 هفته بعد آغاز شوه، برداشت شما و تحلیل شما در کل از این چه هست؟ بعدا با جزئیات صحبت خواهیم کرد، حالا فقط تحلیل کلی.
با شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی، البته چیزی تازه در پایوان با مذاکرات صلح در افغانستان نبوده. در گذشته هم حتی حکومت سابق شخص آقای کرزای هم هر باری که به پاکستان سفر میکرد ما شاهد یک واقعه تروریستی در افغانستان بودیم و این روند هنوز هم ادامه داره. بدون شک جریانات در داخل طالبان هم هستند، چون طالبان هنوز دیگر رهبری واحد ندارند. جریانات در بین طالبان و دیگر گروه های شورشگر در افغانستان هستند که مخالف روان صلح هستند در افغانستان و همچنان بعد از 13 سال تحولات یخیری در افغانستان رخ داد، بدون شک گروه هایی هستند که اونا مطیع و فرمان بردار پاکستان نیستند. دیگر کشورها هم در افغانستان دخیل هستند، میتونند از همچون ابزاری استفاده بکنن. بدون شک که عملیاتی که در چند روز قبل از قندهار و خصوص در شب گذشته در کابل با وقوع پیوست صدمه است در اتکار رئیس جمهور افغانستان به خاطر بهبود روابط با پاکستان و بدون شک تاثیر منفی بالای اثر آمد در افغانستان داره و ما شاهد هستیم که هر باری که عملیات تروریستی در افغانستان رخ می‌دهد ما بدون شک پاکستان را متهم می سازیم و این در حسان آمد در قبال پالیسی حکومت وحدت ملی در ارتباط به بهبود روابط با پاکستان یکی از چالش های بزرگ بوده.
بله سب ډیر زیات مننه شاغلی هارون میر. شاغلی آریان خیبر، شاغلی هارون میر ویل به هر کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نږدې کیږي او یا د سولې خبرې کیږي دا ډول حمله کیږي دا څه نوې خبره نه ده. او دوی د طالبانو په منځ کې ځینې حلقې یاد کړي چې ممکن د سولې له خبرو سره مخالفي ویډیوغه عکس العمل وي. په دې برخه کې څه وایي چې آیا د افغانستان په حکومت کې یا د افغانستان په دولت کې به داسې کړی نه وي چې د سولې مخالفي وي او هغوی یو شمیر سخت دریزو ته د غسلار مساعده وی چې د سولې پروسه سبوتاش دي.
په دغه شک نشته چې دا د علاقه د دولت په عمان کې چې هغه غواړي چې کړکې جوړ شي او د دوی کچې کې نه په استفادې پورې په استفادې د یو کای شګه نو له مخه ته ورسېږي. د دې شک نشته چې دا څلور څلور کال د پاکستان هیواد د افغانستان په عمان کې د داخله کې د دولت منځ کې د کړې لري او د څلور کال غواړي چې افغانستان د کړکې څخه تبوزي نو دا څه تنظیمونه چې دی هغه تر دې کړي په ځکړي او تلیفېل کړي او راوي لګل او خونه دولت پران کړل او دوی د ترجمه دوا چولو دا کړي اوس اکثرا په قدرت کې دي. نو زما په خیال زما دا چې هغه چا چې یو راځم هجرت کړی او په بابو په شمشتو کې ورځ تیر کړی او د جهاد او د چکنی هغه ته باندې ایسه تر چته لاندې دي همدا څه چې نور یې هغه ګونې غړې کړې چې په ایران کې دي. هغه ته څه موږ ګورو شاید چې هغه د سفای پاسدارانو مخکې سواک سره دي قوي استفادات درلودل. نو په دې کې شک نشته چې هغه کړي اوس اکثرا په دولت کې دي په مقامات کې دي وزیران دي مو نن درته ته ځای دی مثلا د دې په دولت کې فعال وړاندې لري دا کله نه غوړي چې د افغانستان او امریکا ته لاړ شي او دوی په فزیات په ایمان له افغانستان کې د چوري چپاول کو غلاوي وکړي د بل نن درنه جوړ کړ نو په داسې حالت کې د وسن کچې نه وي ورامي شي دیموکراتیک نظام بل او پښتنې واخلا شي یقینا چې دوی د بل نن درو پښتنې وکړي نو دا کله نه غوړي چې په هیواد کې څلور ټینګ شي او د نو پاکستان د قوی شبکې جوړې کړي لکه جمعیت اسلام لکه حزب تحریک د وګړي په تنظیم نه لري د کټای سلام څنګه چې عمله نه د پاکستان د ټکر کوي او د خلک لري روزي دی عمله د پاکستان ته خط باندې د سره مستقیمه دی همکار دی. نو دا کړي نه غواړي چې د تنظیم ته مشه هر واره چې د افغانستان دولت په وخت کې د پاکستان سره خبر اترو ته چمتشیاده خبر اقل خبر اترې پایل شي د سره افغانستان کې د شاید خو مستقیمه کټ جوړیږي. دا د پاکستان د موخې سیاست په څلور کونو لپاره د خو جریان لري او د دې په پیغام څنګه چې نوې درای چې د افغانستان په سیاسي د بیا د پیغام څنګه د تبیره فعال د افغانستان کې او دی کړي تشکیلي او تجهیزي د مستقیمه ځوایم چې هغه کړي چې مثلا په جهادي تنظیمونو چې په خوای په پاکستان کې وخت لري کوم وخت لري کتر کړه له ورته په کډونه د لګل د پاکستان د اساسه خو دې ته مليدل هغه خپل پیغام شي دي په دې نه څه دی او دوی په دولت کې عمل نه وړاندې لري.
تشکر خیبر سه به شما برمیگردیم. همین نکته یک شما مطرح کردین ایره میخوایم با آقای هارون میر کارشناس مسائل سیاسی هم در میان بگذارم. اویی که آقای میر آقای خیبر گفتن که در داخل حکومت افغانستان یا در داخل افغانستان حلقاتی هستن که صلح نمیخواهند به خاطر که منافعشان در صلح نیست، یعنی با هرج و مرج منافعشان بیشتر و بهتر تامین میشه. آیا فکر میکنید که حکومت افغانستان حالا در پهلوی ازی که باید با طالبان صلح بکنه یا با گروه حقانی و امثالش، باید گروه های دیگه که در داخل حکومت است اینا را هم سرکوب بسازه یا در داخل افغانستان است اینا را هم سرکوب بسازه تا اینکه مانع روند صلح نشوند؟
خب بدون شک افراد اشخاص یا گروپ هایی هستند که از جنگ منفعت دارند، چون اقتصاد افغانستان در 3 دهه یا 4 دهه گذشته بر اساس یک اقتصاد جنگ پیش میره و افرادی که منافع دارند بدون شک بی‌ثباتی در افغانستان ترجیح میدن. اما نظر من این است که در کل در افغانستان حداقل در سطح اراکین دولتی همه افغان ها بدون استثناء هم می خواهند که در کشور یک صلح و آرامی و ثبات به وجود بیاید. من به یقین گفتم می دانم که هیچ فردی در رده های حکومت ادیقل و در شخصیت های سیاسی افغانستان کسی را جویا نیستم که او بر جد منافع ملی افغانستان فعالیت بکنه. بعضی اوقات شاید معلومات آدم شاید به قدر کافی دست نداشته باشه و عموماً تحلیل روی بر اساس منابع معلوماتی است، اما من تا جایی که من معلومات دارم این ابهام را که آیا در داخل حکومت یا در سطح رهبری یا حلقات رهبری افغانستان چی در حکومت باشند چی در اپوزیسیون،
ما شخصا از افراد که شناخت دارم اینا افرادی هستن که همه
بلسه.
متحد به افغانستان هستن، منافع ملی افغانستان میخواین، اما میدونی که گروپ هایی هستن که اونا از جنگ منفعت میبرن، اما به شکل واضح از وقت ندارم معلومات ندارم. منطقه مهمی است که ما در هر شرایط که با وجود میه ما حداقل امو گروه های سیاسی که متحد به تحولات اخیر در افغانستان و خصوصا حکومتی که بعد از در سقوط رژیم طالبان وجود آمده، اینا باید متحد باقی بمانند، چون در یک موقف واحد ما میتونیم که از منافع ملی افغانستان بهتر دفاع بکنیم تا اینکه پراگنده شویم. و خاص دشمن هم پراگندگی در سطح رهبری در افغانستان است و در طبقه نخبگان سیاسی افغانستان است و ما باید از این پراگندگی جلوگیری کنیم، به خاطر از اینکه هر مذاکره‌ای که با طالبان صورت بگیره حکومت افغانستان به پشتیبانی سیاسی مردم و علاقات سیاسی ضرورت دارد.
بله سب دیر زیادت مننه. شغله خوشحال خلیل هم ده تلفون لاری را سرده دویته هم مرکلی. خوشحال خلیل سب د پاکستان حکومت پرسته یو کې پزلونو له افغانستان و غوښتل چې حاضر دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو د خبرو کوربه شي او علاقه لري چې په افغانستان کې سوله راشي. د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستاني مشرانو له خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د غرس یو بل چارواکي وویل چې له افغانستان سره د زړه له کومې عمیق اړیکې غواړي پاکستان او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. څه فکر کوي چې افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست بدل شوی دی؟ نور پاکستان لزړه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي او طالبان هم د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي؟
اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمو ته اوریدونکو ټولو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. راځم ستاسو پوښتنې جواب ته. هغه دا چې پاکستان د تیر یو کل چې ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر پاکستان ته وکړ، نو د دې سفر او د نورو سفرونو چې تیر دیارلس کاله کې پاکستان سره د کوم مذاکرات او کوم ډول باندې کېدل، د هغې ترمنځ یو ډېر اساسي فرق موجود ده. هغه دا چې معمولا تیر حکومتونه د طالب غوښتل چې هغه لیدلورې دا و چې د مهم طالب قمندانان او مشران داخل سولې ته حاضر کړي او بې له دې چې پاکستان سره کومه خبره ولري. او برعکس ولسمشر اشرف غنی لال اول ویلې زه د پاکستان سره خبره کوم، د پاکستان سره او د افغانستان ترمنځ د نایلان شوي جنګ خبره وکړه چې هلته موجود ده. نو طبعا د اول په مجموع کې دا سوله او دغه حرکتونه چې اوس شوان دي د ملي وادو حکومت روان کړي او د نتیر حکومت چې د دې ترمنځ یو ډېر زیات فرق موجود ده. دوم دا چې کله په لومړي ځل ولسمشر غنی پاکستان سره خبرې وکړې او بل اخره هغه وادي باندې ژمنه ونه کړل، ژمنه باندې عمل ونه کړ، نو طبعا پاکستان دلته د افغانستان ضد باندې جنګ ته پراختیا ورکړه. او دغه تشه چې په افغانستان کې راغلې وه د هر نظام د اقتصاد او د مالي منابعو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو د کمښت له وجې چې په افغانستان کومه تشه راغلې وه، دوی وغوښتل چې جنګ تجدید کړي او په دې توګه باندې افغانستان کې د طالبانو یو داسې قدرت نمایش ته وړاندې کړي چې بالاخره که چېرته مذاکرات کېږي نو دوی پکې لوی لاس ولري. هغه دا و چې د افغانستان ځواکونو او حکومت مقاومت وکړه د پاکستان د غوښتنو په مقابل کې او بل اخره جنگ تر دې حد راورسېد چې زیات تلفات دواړو غړو ته واوښتل او پاکستان ناچاره شو چې په نړیوال توګه په سیمه کې د پاکستان په اړه باندې منفي ذهنیت رامنځته شو. نو پاکستان ناچاره شو چې بل اخره افغانستان دې ته د سولې خبرې شروع کړي. نو په دې سبب باندې هم دلته دوه خبرې وې چې یوې خوانه دوی غوښتل چې دغه د طالبانو نوی مشر مولا منصور ته دغه جنگ له طریقې یو ډول مشروعیت ورکړي چې دا سره کولای شي چې طالبانو مشتي وکړي، نو ځکه دا جنگ دومره تیز کړ او له بلې خوانه په افغانستان حکومت باندې فشار و تر څو په مذاکراتو کې دوی لوړ لاس ولري. اوس راځم دې ته چې دا ورسته دا اوس کانفرنس تاګ او بل اخر الته بیا له سره د پاکستان نوې ژمنې او نوې وادي، نو دا خو معمولا لکه مخکې نور هم دوستان هم اشاره وکړه چې پاکستان یو ورځ نه ده دا دوامدار وادي دي، نو موږ په وادو باندې موږ نسو کولای باور وکړو تر هغه چې د نتایجو تر انسونو نتایج هم تقریبا هغه خبرې دي چې تیر ځل لکه دغه رقم تکلک ژمنه لکه په خوا کېدلې دغه څه شوي دي دغه ژمنه په خوا نه وسوي. نو زمونږ نتیجه ته ګورو چې نتیجه څه ده او نتیجه ته باید منتظر اوسېږو.
یعنی دا معنی چې دا ځل ژمنې له تیرو ځلونو سره فرق لري، خو په دې ځل امریکا او چین په کې ډېر رول لري، دوی تضمین هم کړی دی.
بله بله، البته چې داسې په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کومه کشاله روانه ده او جنگ روان ده، دغه د برتانیې د استعمار نه بعد چې کوم سرحدونه دي یا کومې سیمې دي، دا ټول دوامدار هم د اوس د منځني ختیځ نیولې تر افغانستان او تر کشمیر پورې په ټولو کې همدغسې یو کشالې او جنجالونه روان دي. نو دا د استعمار میراث ده، د پخواني استعمار میراث ده، تر اوسه پورې هغه دا سرحدونه او دغه هیوادونه په خپلو کې په مختلفو شکلونو باندې
سر درگیر دی. او سلام
زنده باشین، تشکر جناب خوشحال خلیل. جناب هارون امیر، نکته دیگه که مطرح شد در افغانستان همزمان با سفر رئیس جمهور به پاکستان، انتقادهای زیاد بود بالای رئیس جمهور. یک گروه از افراد انتقاد زیاد داشتند بالای رئیس جمهور که چرا به پاکستان رفت در چنین یک وضعیت، و حتی تا حدی که رئیس امنیت ملی افغانستان هم با ابراز ناراحتی از این قضیه کنارگیری کرده از پست خود. چقدر این سفر برای رئیس جمهور از نگاه سیاسی گران تمام شد؟
بدون شک در پیوان به سیاست خارجی افغانستان به خصوص در سوال پاکستان، رئیس جمهور در بیشتر از یک سال گذشته حداقل از تأسیس حکومت وحدت ملی کوشش های زیاده کرد و امتیازات هم برای پاکستان یا قائل شد. ما شما میدونیم که برای اولین بار رئیس جمهور افغانستان در با نظامی پاکستان در مخر خود روی پاکستان در پیندی ملاقات کردند، با روار کردن سربازای افغانستان بر تعلیم و تربیت در پاکستان، چیزی هم بار اول از تاریخ افغانستان این امتیازات بر پاکستانی ها قائل شد. اما در بدل هیچ نوع امتیازی یا واکنشی که حداقل مثبت تلقی شود در افغانستان یا چیز ملموس باشه بر مردم افغانستان، ما بدبختانه بدش ناوردیم. و بدون شک که سقوط قندوز نقطه بود که همه گیر در مقابل پاکستان یک بار دیگر تحریک ساخت و حکومت افغانستان هیچ پاسخ بر مردم نداشت. و این بعد از سقوط کابل و عملیات های دیگه که طالبان انجام دادن در افغانستان، بار دیگر است که رئیس جمهور افغانستان با پاکستان است. بدون شک که فضا در افغانستان و اسانامه در فضای سیاسی و اسانامه در افغانستان مخالف همچون یک سفر بوده، اما باز هم رئیس جمهور افغانستان بنابر فشارهایی که وجود داره به خاطر که جامعه جهانی هم خواستار آوردن ثبات در افغانستان است و بیوت روابط با پاکستان، خب این بار باز هم ما شما انتظار میکشیم ببینیم که آیا واقعا پاکستانی ها صادق هستند، چون ما سر صداقت پاکستانی ها سوال داریم. واقعا پاکستانی ها صادقانه عمل میکنند یا باز هم فریبی را اینا میخواهند که انجام بدن تا در این سرمای زمستان ما را یک بار دیگر اخفال بکنند. این هنوز هم سوالی است، هیچ کس به این پاسخ نداره. ما یقین داریم که رئیس جمهور افغانستان هم به این پاسخ نداره. ما باید انتظار بکشیم ببینیم که واقعا پاکستانی ها این مرتبه چی پاسخی برای مردم افغانستان و خصوص برای جمهوری افغانستان باز هم دادر تجربه طرف پاکستان.
تشکر جناب هارون امیر، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان در این برنامه جناب عبدالرؤوف جرأت، کارشناس روابط بین المللی را با خود داریم. جناب جرأت، همین سوال را از شما هم میخوام مطرح بکنم. سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان در چنین یک فضای، چقدر از نگاه سیاسی برایش گران تمام شد؟
مننه چې هم په خپل وار تاسو درنو ملمنو ته او د نړۍ راډو ریښتونکو ته سلامونه او نیکه له وړاندې کوم. ازما پاند جلال ما به جمهور رئیس سفر پاکستان ته کله چې مختلف د اسیا د نړۍ ودونو کانفرنس کې برخه واخلي، له دې څخه په استفادې په مختلف د اسیا کانفرنس کې غړو فشار په پاکستان باندې راولي تر څو په افغانستان کې د دې دایمي سولې لپاره لار هواره کړي. ازما پاند دا خو طبعا دای باید پاکستان ته توحید کلوی چې پاکستان موضوع نه او دلته د اسیا د کانفرنس موضوع نه
او په افغانستان خپل د اسیا کانفرنس یو غړی هیواد دی. اسیا د کانفرنس یو غړی هیواد دی او په دې کې افغانستان هم باید ګډون کړی وي. لیکن له دغه وخت سره چې په دې غوښتل چې په پاکستان باندې لازم فشار اوړي تر څو هغه کسان چې د افغانستان د دولت پر ضد جنګي دي د هغوی کسان باید یې ونیول شي افغانستان سره سولې ته پېښوکړي تر څو سوله رامنځته کړي. نو بنا د افغانستان د ولسمشر سفر پاکستان ته زخله مثبت ارزومه خیر بیا د وخت تقاضا د دې وخت قضاوت د هغه وروسته معلوم شي. لیکن دا یو ښه فرصت او چانس و تر څو هغه هېوادونه چې هغوی د توریزم له خطر څخه په اسلام برخمن دي یا توریزم خطر ته مواجه ده هغوی هم غوښتل چې په پاکستان باندې فشار اوړي او د توریزم دغه خطرات د خپلو هېوادونو په وړاندې کم شي.
ډیر زیات مننه سلامت اوسې شغلې جرأت. اوس لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې په 0909203540 او یا هم 0908225 باندې ټلیفون راوکی او نړیوال شمیرې هم درته لنو 0040212540 یا هم 0040212 شپاکسل 0 یاو.
بله و اگر اینترنت دارین و اسکایپ همچنان میتونن از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین. بهتر است از طریق اسکایپ در تماس شوین چون تلفن ها خیلی مصروف هستن با مهمانای عزیز ما که در لیست هستن یا در خط تلفن هستن با ما. اگر با اسکایپ تماس بگیرین هم ممکن است بهتر و زودتر تماستون برقرار شه و صدایتون هم با کیفیت بهتر شنیده میشه. آدرس ماست radio.azadi در اسکایپ. حالا پس از یک وقفه کوتاه با شما شنونده ها برمیگردیم.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
سلور بجی او دو دیرش دقیقی دی تاسی اوس آزادی رادیو آورید. آزادی رادیو خبروانی ده سهار پا و بجی پا منزنی چپا دولش پجنی وی پیلیشی ده ماشام تر او بجی دوام کوی پا هم ده خصفا ده ماشام لو بجی و روسته ده امریکا شخ آشنا رادیو خبروانی آوریده شی. اوس هم آوریدون که تنوبت ورکو لمنانه آوریدون که ده تلیفون پلین کده میره بانی نه ده سکایپ للاری ده
سکایپ
بله
زنده باشین بفرمایید.
بله سلام
متاسفم.
بله آقای امید مزمون خوبه؟
بله خوب وطن دوست شما وصل شده.
تلفن زور آور شده
اسکایپ هستن آقای وطن دوستم فکر میکنم.
بله سلام با شما آقای نعیمی و آقای سروان صاحب.
سلام.
ما یک چیز میخواستم خدمت مهمان شما عرض کنم که امی که آقای نبیل از وظیفه خود کنار شد ما فکر نکنم پاکستان گفی خوش باشه به خاطر اینکه کشور پاکستان در طول 30 سال در افغانستان در بخش های مهم دولتی افراد خود داره پیش از اینکه مردم تصمیم بگیره دولت افغانستان اونا وقت نفرای خود داره در اینجا در داخل ارگ در داخل نظام در تمام جای داره اونا خبر میشن برنا فرق نمیکنه که آقای نبیل برو یا آقای صالح برو یا آقای دیگه چون اونا معلومات دارن ما که شب صحبت کردن صبح وقت پاکستان خبر میشه به اونا معلومات میرسه بنابراین تا وقتی که افراد که وفادار پاکستان هستن که آقای آریان هم گفت که در پاکستان تشکیل شده بوده اما احزاب هم فعلا در قدرت هستن تا اونا نظام بیرون نشه و افراد لایق و تندوس و وطن پرست در کشور در گروه های مهم دولتی جایگزین نکنه پاکستان نقش خود داره در افغانستان و زیر کنترل پاکستان خواهد بود.
فقط من از شما نظر در تلفن لاری می آوریدون که لرو مهربانی کوی صاحب. و علیکم السلام مهربانی صاحب.
اوره
بلی اورو لکم زین خبری کوي عبدالقادر صاحب مهرباني
مننه ولسمشر جلال اسمار چې پاکستان د افریقا کانفرنس باندې ورکړل له سره چې د هیوان د اسیا د هیوادو کوم شران سره د هغه په مخ کې باید د پاکستان څخه د غوښتنې وکړي چې د پاکستان کوم مخالفین دي په پاکستان ځای وکړي دا وو څخه دا ورشته کړی وای د پاکستان
درست.
تشکر نظرتون را شنیدیم. خب
بله، منظور شاید داو چه لپاکستان غشتی و چه اوغی لخپل خاوری و بسی یا هم وزبی
برملا در حضور رهبران کشورهای آسیایی باید این خواست را مطرح میکرد. برحال تشکر. شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بله صاحب، کامران صاحبی است، مهربانی کنید.
بله صاحب سلام صاحب، خبر خدا ده چی ده پاکستان با پیوازی سر چوانه که زما پا نظر، البته زه دا وایم چی ده منطقه هیوادونه آغا پا شمول ده هند او گوانده هیوادونه باید طول پا داغه که پیواز آغا پیواز خلباندی آواز وکی چی پا افغانستان که نور باید سول راسی، نو یوازی پا پاکستان بندی هم نکیجی در شاوخای هیوادونه طول خپل دغه لري خپل دلچسپ لري په افغانستان کې، او بیا د غربیانو ته باید قناعت ورکول سي په سر کې امریکا ته، هغوی وغواړي په افغانستان کې سوله نوره وسي.
ډېره مننه کامران صاحب، بس کافي دم دومره. ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. له ټولو اوریدونکو مننه. اوس څو شېبې ټلیفون مه کوئ چې زموږ مېلمانه هم ستاسو په څرګندونو نظر څرګند کړي. ښاغلی آریان خیبر صاحب، مخکې هم د موضوع یاد شو او یو شمېر کسانو د ولسمشر په دې سفر انتقاد کړی دی، ویلي دي چې باید اصلا سفر نه وای کړی او له پاکستان سره اړیکې نه وای نږدې کړي او د پاکستان وعدې نه وای منلي. لیکن څه فکر کوئ، آیا دا په دې ارزي چې د افغانستان د سولې لپاره حتی که له خپل دریز نه یو څه شاتګ هم وي باید د پاکستان سره یا د پاکستان وعده ومنل شي او د پاکستان وعدو ته انتظار وشي؟
یو خدا خبره ده چې پاکستان هیڅ وخت خپل وعده باندې وفا نه ده کړې. د کلي خپل تاسو سره وګورئ، مخکې ورونو یاد کړه چې د چین هیواد او د امریکا هیواد ته ضمانت کړی ده. په خو هم که د تاسو په یاد وي، د جنیو توافقات د افغانستان د جمهوري دولت او د پاکستان ترمنځ دلته امضا شول په جنیو کې. که د تاسو په یاد وي، په واقعین پخواني شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو ته ضمانت کړی وه. هم په خوشنۍ سره چې په وخت چې د روسي قطار د افغانستان نه ووتل، پاکستان خپلو ژمنو باندې وفا ونه کړه. او دایم او ډاله چې دای روزلې وعده تاسو ته ميلو تجهیز کړی چې څه ته یو نړیوال توقیه کې د افغانستان جمعیت راو پر ډول او د نوم ګډو د ملي پولیس او امنیت دولتي هر څه لمن دلاره پاکستان ته لاړو. اوس هم پاکستان مغه چال دیالو دی، او تاسو ته دغه حاجه اقل ته دغه څلور سکه لوک چې باید طالبانو د سقوط نه پاتې.
یعنی تاسو منظور دادی چې یعنی باید تاسو منظور دادی چې باید اصلا د پاکستان په وادو باور ونه شي او هیڅ ورسره د سولې په اړه خبري هم ونه شي. منظورم دادی
خبره باید اصلا غیر د پاکستان هلته نورې غټې کړی دی د نړۍ په سطحه باندې چې هغوی پاکستان ته پیسې ورکوي چې تاریخ نه پاکستان د تاریخ نه
همغه کړی همدا شی نه غواړي. فکر نه کوئ خیبر صاحب چې همغه کړی چې همغه هیوادونه چې تاسو ورته اشاره کوئ د هغوی غوښتنه هم همدا نه ده؟ بس د پاکستان په دې خبرو کې د امریکا او د چین د سیمې مهم هیواد دی چین هم د دوی علاقه مندي و د دوی غوښتنه هم همدا ده چې افغانستان باید له پاکستان سره نږدې شي او له دې طریقې د خپل هیواد د سولې لپاره هڅې وکړي.
او خود چین د بل واریانت دی. چین همیشه غوښتي چې افغانستان کې سوله ثباتي له مشترک مغزله لرمود، او چین غواړي چې دغه عمل کې دوی د افغانستان سره اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او دغه منطقې په سطحه دا د چین په ګټه ده، د منطقې په ګټه ده. خو بدبختانه په کمال متاسف باندې چې امریکا متحده ایالات هغه څه چې باید شي د افغانستان سره د مطابق دغه تړون د امریکتنج لاسلیک شوی، دوی همکاري ونه کړه. او داسې ګنګوسین شته چې دوی د افغانستان دولت مخالفین تشویق کوي تمویلوي په شمال کې مثلا تبکتر کې مخالفین کله کوزيږي. دا که ستر محمد د افغانستان خلکو ته موخته دا کله په ځان ته د فکر خواندان د ځان ته محمد چې طالبان مثلا د کوم ځای ته تفریح کوي کوم ځای ته ملګري دي دا د هليكوپټر چې د کوزيږي د هليكوپټر د چا
بله یعنی دا د هليكوپټر خبره که اوس درته وایي چې څوک صاحب ثبوت لري یا سند لري ګمان نه کوم چې څوک هم حاضر شي. خیر،
پر تشکر. ای نظر شما بود و بعضی همین نظر به اشکال مختلف در گذشته هم مطرح شده. جناب خوشحال خلیل نویسنده و روزنامه‌نگار هم با ما هستند. یک پیام را که شنونده به نام جانعلی عزتیار از دایکندی فرستادن به شما میخوانم. نوشتن که اگر دولت با طالبان صلح کند، داعش حالا قوی تر از طالبان است، با آنها چه خواهد کرد؟ این سوال هم حالا مطرح میشه که خب گیریم با طالبان صلح شد. گروه های مخالف و مسلح دیگه که هستند به شمول داعش، با سرنوشت اینا چه خواهد شد؟ جناب خوشحال خلیل میخوایم شما پاسخ بدین.
مننه، تشکر. اصل که دغه ټول افراطی یا بنسټپال ډلې چې کومې دي، هغه تاریخي لحاظ باندې که موږ د دوی تاریخ او مخینې ته وګورو، دوی اکثره په ډېرو مختلفو شاخو او تقسیمېږي. نو همدغه رقم طالبان هم اوس موږ او تاسو ګورو چې په مختلفو ګروپونو تقسیمېږي او مختلفې ډلې ترې جوړېږي. همدغه رقم چې کله د دوی ډلې تقسیمېږي، نو دوی د تمویل سرچینې زیاتېږي. لکه مخکې چې مثلا یوازې د پاکستان لخوا تمویلېدل، ممکن دا ځل هغه ګروپونه چې بیلېږي هغه د تمویل نورې سرچینې پیدا کړي او خپل جنګ او خپل ایدیولوژیکي هغه اهداف ته ځان ورسوي او مختلف هغه وکړي. نو دا یو مسله دلته چې تاسو ده، هغه د داعش ده. داعش چې ده پخپله د هېڅ د شاوخوا هېوادونو هېڅ حاکمیت ته درناوی نه لري، او داعش یو نړیواله خلافت غواړي چې رامنځته کړي، او بالاخره دغه کوم سرحدونه چې په اسلامي نړۍ کې موجود دي دا ټول له منځه یوسي او ټول تر خپل کنټرول لاندې راولي. نو دغه ایدیولوژي یا دغه د فکر او سوچ څه ده، د ګاونډیو هېوادونو حتی پاکستان او د ټولو په زیان ده، ځکه دوی د هېڅ چا تابع نه دي تقریبا، او مستقل عمل کوي او روان دي او د ټولو په مخ دي. نو طبعا دلته که چېرې طالبانو سره سوله کېږي، یو ګروپ یا دو ګروپونو سره، هغه مخالف ګروپونه به داعش ته یا نورو د ستمدارو ډلو سره ملګري کېږي. نو دلته ټولو کې مهمه خبره هم دا ده چې دغه خطر چې دا چې نه یوازې افغانستان کې د موږ تاسو په کنجورو ترې اندېښنه لري، نور لري، ممکن هغه خلک چې دوی طبعا شیعهګانو سره یا نورو خلکو سره جدي برخورد کوي، یعنې سخت چلند ورسره کوي نسبت نورو، خو بهره خو دا د ټولو سره یو رقم چلند کوي. دا د یوازې مطرح نه ده چې ممکن افغانستان کې یو قوم یا یو اقلیت تر تهدید باندې ونیسي. همدا اوس په شینوارو کې، په جلال آباد کې، په دې منطقو کې د داعش له لاسه ټول خلک تکلیف دي. نو ممکن دغه که دغه په پرمختګ وکړي، دغه داعش نو شاخوا پاکستان ته هم دومره خطر کېدلی سي لکه افغانستان ته، چې دا همدغه رقم د سیمې هېوادونو ایران او منځنۍ اسیا ته هم خطر کېدلی سي. نو دغه مشترک خطر چې رامنځته شوی ده د داعش په نوم باندې، او دغه او یو علت هم چې پاکستان دغه ډېر کوشش کوو چې بېرته له سره مذاکرات شروع سي او له سره سوله شروع سي، هغه همدغه و چې پاکستان هم ویره پیدا کړې وه چې دا ګروپونه د طالبانو چې اوس ملا عمر هم نشته ده، او خپل وفاداري د ملا عمر او یا ملا منصور نه داعش ته خواته ونړوي. نو ځکه یې تلاش کوو چې زر تر ژره بېرته له سره د سولې خبرې شروع سي، او د اقل هغه حکومت سره سوله شروع کی، او طالبان افغانستان حکومت سره پخلاسی تر څو په ګډه باندې داعش په مقابل کې وجنګیږي. یو علت د پاکستان چې سوله ته یا مثلا کوشش کوي، یو علت دا کېدلې سي. او پاس نور د طالبانو په مجموع کې د طالبان تحریک په اړه باندې دا یو معمول ده چې یو ډله بزی یو بل برازی، دا غنه ده. خو په مجموع کې که د سیمې د هېوادونو توافق په دې راشي، لکه څنګه چې د آسیا زړه کانفرنس کې په اسلام آباد کې دې باندې توافق شوی ده، عملا ظاهرا خو یو څه دي، خو د پردو شاته د کانفرنس په آشیو کې چې کوم پرېکړې کېږي، تصمیمونه نیول کېږي، هغو نه معمولا هغه تر ټولو سرنوشته تصانیم دي، چې هغه ممکن ځینې خبرې راوتلې دي د باندې، ځینې اصلا راوتلې نه دي چې دا څه دي. نو زه فکر کوم چې اوس د سیمې هېوادونه او د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت په تېره، خاص کر د پاکستان ملکی اداره یا ملکی حکومت، دا خطر احساس کړی دی، ځکه د پاکستان ملکی حکومت چې ده هغه د جمهوري قوتونو یا د عوامو نماینده حکومت ده. نو طبعا نماینده د عوام تجارت غواړي، کار غواړي، روزګار غواړي. پاکستان کې هم دغه تروریزم خلک بیکار کړي، د اقتصاد خراب کړی ده. نو هغه د پاکستان جمهوري حکومت چې نن سبا نواز شریف د مشر ده، هغه تل هڅه کوي چې یو ډول تقریبا د افغانستان حکومت او د پاکستان د پوځ ترمنځ منځګړیتوب وکړي، او کوشش وکړي چې دلته یو سوله راشي، تر څو دغه که سوله په عمومي توګه د افغانستان او د پاکستان روابط ښه کېږي نه، نو ادي اقل هغه دغه اوسنی حالت چې موجود ده، ډېر سخت حالت سره تاریخ
خوانه ده، حالت ده ادي اقل. سلامت اوسه خلیل صاحب، سلامت اوسه. ډېر مننه شغله هارون میر. ځینې کسان وایي چې کله طالبانو سره سوله هم وشي، البته کله چې له طالبانو سره سوله کیږي ممکن له یوې ډلې سره وشي، نو په افغانستان کې بل ډله چې منظور می سره داعش نه لري، طالبانو بل ډله ده، ممکن هغه قوی شي، ځکه چې وایي په افغانستان کې د جګړې ته تمایل شته او امکانات شته، ځکه چې ډیر خلک بیکار دي او ډیر خلک په جنگ مخته شوی دي، ډیر ډیر تخوند ورکی چې ټوپک په وژوي، نو هر ډله چې ټوپک ورکوي دوی حاضر دي چې یو شمیر خلک چې ورسره وجنګیږي. او البته یو شمیر نور لکه څنګه چې خوشحال خلیل ورته اشاره وکړه، هغوی وایي چې ترڅو چې د ګاونډیو ملاتړ نه وي هیڅ جنگي ډله نشي کولی چې ډیر وخت مقاومت وکړي په افغانستان کې دوام وکړي. او دوی وایي چې که پاکستان ازریږي چې یو ډله طالبان د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر کړي، له بلې ډلې سره ممکن کومک ونه کړي، خصوصا د داعش سره چې پاکستان ځان ته هم خطر بودی. ستاسو تفسیر څه ده؟
بدون شک که مشکل ما با گروه هایی در داخل افغانستان هست، یک مشکل امنیتی است که دور یا زود انشاءالله این مشکل حل خواهد شد. اما مشکل اساسی ما که مشکل سیاسی است با پاکستان است، با مخاطر است که رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی اونا تصمیم گرفتن که باید ما مشکل را با پاکستان حل بکنیم. هر زمانی که مشکل ما با پاکستان حل شوه، مشکلات دیگر مشکلات فرعی است. اگر یک گروهی حاضر میشه یک گروهی دیگری حاضر نمیشه و هیچ گروهی در افغانستان بدون پشتیبانی و کمک تسلیحاتی بیرونی در مقابل نیروهای مسلح افغانستان و مردم افغانستان تاب مقاومت را نخواهد داشت و نداره و نخواهد داشت. اگر ما بتانیم که مشکل خود را با پاکستان حل بکنیم، اساسی ترین مشکل همی است و دلیلی هم که رئیس جمهور افغانستان باز هم به پاکستان رفت و در آغاز هم همین موضوع را مطرح کرده بودن که ما باید مشکل خود را اول با پاکستانی ها حل بکنیم. وقتی که پاکستان گروپ های مسلح را که در افغانستان هست مجبور بسازه که به دور میز مذاکره وارد شوند و کسایی که تمرد میکنند و از مذاکره میخواهند که جلوگیری بکنند، اونا گروپ هایی هستند که در داخل افغانستان جایگاه ندارند، نه در بین مردم افغانستان، چون مردم افغانستان در 13 سال تجربه خوبی از یک حکومت دموکراتیک داشتن، بهبودی هایی که در زمین های مختلف در افغانستان به وجود آمده ای مردم افغانستان نمیخواهی نصیب بزن. اگر این گروپ ها پشتیبانی پاکستان و یک کشورهایی که در منطقه در افغانستان اونا منافی دارن نداشته باشن، بدون شک خود به خود از بین خواهد رفتن. ما از داعش تشویش ندارم، مشکل اساسی ما با پاکستان است. اگر پاکستان واقعا صادقانه این مطلب عمل بکنه و یک رای حل را که بتونه به منافع دو کشور باشه ما بدست بیاریم، فکر کنم که دیگر در افغانستان مشکلات دیگه ای که هست، مشکلات فرعی و مشکلات خود ملت و مردم و حکومت افغانستان میتونه که پاسخ پیدا کنه.
با تشکر جناب هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی. جناب عبدالرؤوف جرأت، کارشناس روابط بین المللی، هم با خود داریم. جرأت، شما شخصا چقدر خوشبین هستین با آغاز مذاکرات صلح در دو هفته آینده به گفته رئیس جمهور و مقامات پاکستانی؟
که چیزی در اوستانه یا بریدون رو فکر بکنم، فکر کنم که بیا هم لکه در تیر پسیل چی کنم آگه مولا عمر مر شو در دستولی پرگرام شاید و گرده بلشم اوست محل چی مکلا فکر که در داعش دی تعلیم مثلا در داعش اون نوال پدیده در طالبان یا افغانی پدیده در او بل دا چې د داعش او طالب ترمنځ داسې رقابت د اخر کې رامنځته کېږي چې دوی غواړي چې د زیات امتیاز لپاره هر یو کوښښ کوي چې په افغان دولت سره وجنګېږي، له افغان دولت څخه امتیاز رامنځته کړي. نو فکر کوم دغه اوس کړنو ته چې ګوره د پاکستان فکر نه کوم چې هغه ارمان چې افغانان لري هغې سلحې ته ورسېږي. د رئیس جمهور کړنې د ستاینه وړ دي، د تګ راتګ د ستاینه وړ ده، لیکن لکه څنګه چې درنو مېلمنو وویل په پاکستان باندې هغه اعتبار چې موږ باید درلودې په پاکستان باندې هغه اعتبار نه لرو. او پاکستان یو ازمول شوی هېواد دی د افغانستان په وړاندې د تیر په څېر نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي. او ځکه چې د طالبانو ټول دستګاوې د طالبانو شوراګانې په پاکستان کې ترسره کېږي، نظر د اکمالېږي د افغانستان تر ځي، د افغانستان د دولت پر ځي، د افغانستان د خلکو پر ضد جنګېږي. نو زما زه چې شومره فکر کوم د پاکستان موږ سره لوبه کوي، البته موږ لوبې ته آماده نه یو، یا لوبه نه شو کولی، یا هغه قدرت موږ نه لرو چې د پاکستان په وړاندې نن سبا که چیرې د افغانستان د پاکستان په وړاندې یو واضح ډیپلوماسي هم مخته وړي، له بده مرغه چې هغه څه چې هغه قدرت چې موږ باید درلودې د پاکستان سره هم په ډیپلوماتیک لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په نظامي لحاظ څو پاکستان هم دې ته واده کړی وی چې هغه ډلې ته بله چې په پاکستان کې دي، او د پاکستان خصوصا فوج دولتي حکومت خو د پاکستان د فوج ویندوی ده، اما نظامي اشخاص حقوقی باندې نفوذ بغوی باندې نفوذ لري حقوقی دې تماده کړی وي چې په افغان دولت سره سولی تکینه او بل بحث دې کې ده چې د افغانستان لخوا هم هغه کسان چې باید مسول په افغانستان کې راولي د طالبانو سره وغږیږي د طالبانو سره بحث وکړي هغه کسان په دې پروګرام کې نه دي شامل شوي نو زه چې فکر کوم هغه سوله چې افغانان هغه مثبته سوله چې افغانان دې ته وکړي یو غاړه هیله ده هغه نه په طریقې کې او د افغانانو لاسته راځي نو بنا بیا هم موږ خوشبین یو که چېرې د پاکستان د چارواکو په زړه کې د رحم وبوتی شي او د افغانستان په عام ولس باندې رحم وکړي او هغه کسان چې دوی پرې نفوذ لري د افغان دولت سره یې خبرو کولو ته چمتو کړي بنا سوله به راشي اما دا اوس کوم مقدماتي کارونه چې دوی شروع کړي دي
ډېره مننه البته د خبرونه په فایل کې د نیم لوټه اشاره وشوه یو شمېر نظر دا و چې کېدای شي د افغانستان په حکومت کې داخل کې هم داسې کړی وي او البته یو مسله بل هم ده چې وای ممکن دي مافیا ځینی کړی وي چې نه غواړي چې سولې وي ځکه چې په نامنۍ کې دوی ګټه ده او کېدای شي د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې هغوی هم په دې ګډوډي کې ګټه لټوي او دا حملې دی هغوی کاروي خیر په دې موضوع هم خبري وکړو یو اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
مصطفی ځینی خبرې کوم د پکتیا ولایت نه تاسو ته او ګران اوریدونکو ته سلامونه نه کوي احترامات او ګران ملمنو ته
سلامات
سلام به شما هم خوش آمدید به برنامه
تشکر دنده سلامت باشی فقط د ګران ملمنو ته خلما پښتنه دا و
بله سه
تقریبا ډاکټر څه سره دا وخت په وخت کې چې ټولنې ته د 15 کې پر درد باندې کې ناسه پوندنه سره او د دې شپې ته کې په استفا باندې مجبور شو تقریبا په لاس کال د پاکستان سره ورانون کې ښاله کې ګیر پاتې شو او هغه وخت هم د جهادي خلک دا غوي په وړاندې تحریک لړ تنظیم کړ تر څو چې داوود خان حکومت را وپردی بل مثلا دا د کله چې داسې ته لندن ته واشنگتن ته تقریبا 1915 کال کې لندن ته هغه وخت په واشنگتن کې د منطقې پر روانو جریانات ورته خبرې وکړې او هغه څه د همکاري وکړه ولی هغوی هغه وخت منفي نظر درلود د افغانستان په وړاندې باندې همکاري نه کوله
بله
بل د ګران ملمنو څخه ما د
مشخص سوال وکړي
کور ودا سوال دغه دغه اشرف غنی دغه سفر چې کله نتیجه ورکړي دغه عمل ور باندې ونی شي څه کول په کار دي منځ کې په کچا د نړۍ په کچا دي د افغانستان حکومت په جریان کې واچي
سوال تان رسونه دي مگر این به اسه نتیجه نتا چه باید کرد در قدم بعدی این سوال را بعدن با مهمونا
ور بشه ملمنو ته
اجازه بدین چند تا پیام هم ببینیم شماره شنونده ها از طریق اس ام اس پیام فرستادن به شماره 818. مجیب الرحمن کریمی از نورستان نوشته که سفر رئیس جمهور به پاکستان خیلی مهم و مفید نبوده. بله شخص دیگه از دایکندی اسمت الله نوشتن که افراد نظامی غیر مسئول هم در ولایت دایکندی بی نظمی ایجاد میکنند، یعنی تنها مشکل طالبان نیستند، دیگر مشکلات هم در سراسر افغانستان وجود داره. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
لطفاً یو چلندی خبری وکی مهربانی کوئی لطفاً خبری وکی او لشلندی.
السلام علیکم تخیم
در تجویلو
لسوالی خود
مرغان
کرد کرد پون پا کار سین تو طولو مخی تاسی او محترمو
سلامت تو سی توخی سب یو چل لند خبری وکی چه وقت در کم ده چی ملمانه هم بیاستاسو پا خبرو تبصیر وکی
منو نظمای و در خواست که در حکومت اول طالبان و اول پاکستان در خواست باید بدی که خپل صداقت را موران دی کسی چوز و وطن را جوز او طول آسیا که امنیت را سی طول باید به صداقت کار واشه باید هیچ شک خپل پلد را نمی تفوش پا پاکستان که جول را نسی نبدا تاپی
جل طالبان دیر مننه سلامت و سی کور ودن کور ودن اوس باید دمدری مخی واردون که پشتن داوه چی وی که چرت دازل هم دی افغانستان دی حکومت دیگو حد سو نتیجه ور نکره باید سوشی که پیوه یه جمله که زکی چی وقت دیر کم لرو هر ملمه نظر سرگن که لمره هم شاغلی عبدالرؤوف جرات صاحب تاسو وست
مننه نسل کچره مسوده نتیجه ور نکی په دغه سره چې موږ غواړو افغانستان باید د لهغه شخصو ته لاس واچوي چې هغه پاکستان باندې فشار اوري ځکه چې سول انتخابونه غوښتونکي نه وي سول افغانستان ته ډېره ضرور ده نو بینه اند افغان دولت دا وظیفه ده چې د خلکو د افغانستان د خلکو په وړاندې مکلفیت کړي او له هر لارې چارې خصوصا چې فشار غواړي د ملګرو ملتونو په سطحه په نړیواله کچه پاکستان باندې فشار اوړي او پاکستان دې ته ژمن کړي چې په افغانستان کې د لاسوهنې څخه ډډه وکړي او هغه ډلې ټپلی چې په پاکستان کې دي او د افغانستان د دولت
پر زنده باشین جرأت محترم، اجازه بدین که از دیگه میمونا هم همین سوال رو بپرسیم. لطفا مختصر و کوتاه پاسخ بدین که به پایان برنامه نزدیک شدیم. جناب آریان خیبر، میخوام از شما بپرسم اگر این دوره مذاکرات یا این مذاکرات نتیجه نداد، گام بعدی حکومت افغانستان چه باشه؟ پیشنهاد شما چی است؟
بله میشنویم
آقای خیبر صاحب، سوال از شما بود.
ما فکر میکنم که به تاریخ نشان میده که همچون مذاکرات اصلا هیچ نتیجه نمیده. دولت پاکستان با وعده های خود هیچ وقت وعده چینه که ایستاد نشده، با وعده های خود وفادار نبوده. دولت افغانستان با کار است که دولت متحده امریکا مستقیما روی پلان استراتژیکی که امضا شده روی این قرارداد یک بار دیگر بازبینی کنن و نقش پاکستان در مداخله در امور افغانستان نفی
کنن. سلامت و سلامت جمله ویلو خوشحال خلیل صاحب، تاسی هم مهربانی وکي ستاسو په نظر باید څه وکي؟
زه به په لاندې ټکو ووایم که چېرته پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، افغانستان اوس همدومره ځینې هغه په لاس کې لري چې فشار وسایل په لاس کې لري چې پاکستان یې وارد کړي، او د عقل که نور هیڅ نه وي د خوشحال اخوانه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د لاجوردو لاره باندې کار کولی شي، چابهار په لاره باندې کار کولی شي چې تر څو له نړۍ سره یوازې د پاکستان ځان خلاص کړي او له نورو لارو نړۍ سره په تماس کې شي، او همدارنګه خپل امنیتي ځواکونه او خپل نظام او سیستم قوي کړي تر څو په راتلونکي کې د پاکستان د لخوا د نیابتي جګړو سره د مقاومت توان ولري، او همدارنګه په نړیواله سطحه او په سیمه ییزه سطحه باندې د فعال ډیپلوماسۍ له لارې کولای شي.
تشکر خیلی محترم، زنده باشین. جناب هارون میر، نظر شما لطفا کوتاه مختصر.
البته از نگاه نظامی ما در یک بنبست قرار داریم که نه حکومت آنمندی شکست طالبا را داره و نه طالبا آنمندی شکست حکومت را داره. مذاکرات حتمی است، صورت خواهد گرفت، اما حکومت افغانستان باید تماما اقدامات لازم را برای سال آینده، برای بهار سال آینده، برای فصل جنگ داشته باشه، و هم از نگاه سیاسی قسمی که دوستا گفتن حکومت میتونه که استفاده بکنه از روابطی که با کشورهای منطقه و کشورهای خارج از منطقه خصوصا کشورهای مهم غربی دارن استفاده بکنه تا ما زمینه مذاکرات را آماده بسازیم.
ډیر زیاته مننه په پای کې دی واوریدون کې. البته ډیرو پیغامونه راستولې دي، متاسفانه د وخت کموالی له کبله مو ونه لوستلی شوی. محمد ابراهیم الالزی له بادغیس لیکلی وایي، زما په نظر طالبان باید سوله وکړي او کې ونه کړي پاکستان به دوی هم لکه پخوانی مجاهدین په ډلو وبیشي او په خپل منځي جګړو به اخته شي.
تشکر از ای که در این برنامه با ما بودین. جناب هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی، خوشحال خلیل، نویسنده و روزنامه‌نگار، عبدالرؤوف جرأت، کارشناس روابط بین‌المللی، آریان خیبر، کارشناس مسائل سیاسی، خیلی ممنون از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که در این بحث با ما همراه بودن در این برنامه زیر آسمان کبود. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. خیلی کوتاه و مختصر انعکاس بحث و گفتنی ها و نظریات را که در این برنامه شنیدین، انعکاس دهنده نظر رسمی رادیو آزادی نبود و نظریات شخصی هر اشتراک کننده بحث بود. با تشکر از اینکه با ما بودید. از میان دیوهای مست باید بگذریم، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گرفر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم. شناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را، خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ
سفر مشکل است این وادی، چند شب مونده تا بابادی، چند شب مونده تا بابادی.